ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د یو ساعت خبرونه تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای هغه روختونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خور ځواکۍ او سینو بغل د اخته کسانو ورتک زیات شوی دی په افغانستان کې د آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه پرته لدې چې ارقام ورکړي ازادي رادیو ته وویل
په هغه روختونونو کې چې د ستر صلیب نړیواله کمیټه له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سیناو بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو شپږ ویشت میلیونه افغانانو د روغتیايي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی د دې ادارې په وینا اتیا سلنه افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د شپږ سوه نوي میټریک ټونه روغتیایي تجهیزاتو د لیږد خبر ورکوي د سازمان پرون پر ټویټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې درې سوه مرکزونو ته لیږل شوي دي بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به دې روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي د ډبلیو ایچ او په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې څلور میلیون کسانو ته به ورسیږي ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسېده په پام کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه وکړي د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د هیواد د کرکټ د ملي لوبډله په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ونډه ورکړل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړی دی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بایو لپاره نهایی حد ټاکي خو امریکا او متحدانو یې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت جکپوړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید رقم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه شي او د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول ښار کې د روسیې لخوا ټاکل شوی والی ویلی دی چې د روسیې د هوایی مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخې پر یو مرکز د اوکراین برید شنډ کړی دی میخایل روزواژایف بیګا وویل چې د سیواستوپول په بالاکلاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګا ناوخته د دوو ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی و چې دفع شو نوموړي پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې هم دراز ویلی چې په توره بحیره کې د روسیې سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وزمه د اوکراین لخوا د دریو ډرونونو په وسیله یوه بله حمله هم شنډه کړه هغه یادونه کړې چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی روزواژایف زیاتوي چې اوسمهال هلته کراري ده د اوکراین پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
دا هم د راپورونو برخه او لومړی راپور په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفی دوه سانتي ګرادو ته هم رسیږي خو ډېر خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې څلروشت میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړی دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیصی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند یې لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او له نخوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یوه کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسی شي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاندوی پرویز احمد فیصی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هیواد په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو له پیل سره سم یو شمیر نجونې وای له دې کبله خوښینې دي چې سکال هم له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي هیله یې درلوده چې دوی هم ازموینه ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو دا حق ترې اخیستی دی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل راکوي.
محدثه زامینی د 12م ټولګي زده کوونکې ده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ده ورکړي چې خونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره سخته ده چې خونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولای.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ خونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسیږو، سیبو راته ډیره سخت وی. مخکینه کلونو کې به ډیره خوښي وو چې پرمختګ وکاو، مګر سه کال موږ ته خوانځیو ته د تګ اجازه را نه کړل شو.
دیو لسم ټولګي زده کوونکې حنا هم ورته کیسه لري.
راسته هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا تیره مه اسکاونټ کې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپاتې یو. خو په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجونو په ګډون لزګونه زر نور هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سیشن وی پورز د 1400 کال د لیندې په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د خونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم لږ په ګبدولګي پورته انجونې خونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د انجونو د خونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وخته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د بندولو په ګډون په انجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکلا د طالبانو په پریکړو کوم اغېز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره له شپږم ټولګي پورته هغه جونې چې له خونځیو راګرځول شوي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر دې انتقاد کړی چې د هیواد د کنګل شویو اسعاري زیرمو یوه برخه سویس ته انتقال شوی. د افغانستان د امانت صندوق بورډ چې په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی خپل لومړنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ وکړه. د افغانستان بانک وایي دغه اسعاري زیرمې د افغانانو ملکیت دی چې له کلونو راهیسې د پولي ثبات، مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره کارول کیږي. د بانک په یو بیان کې د سویس غونډې ته په اشاره سره ویلي د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه د افغانستان د ټولو خلکو په حق کې غیر عادلانه پریکړه ده. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنگټن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوي څو د طالبانو لاسته ونه لویږي. زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی آزاد، د مرکه په پیل کې د افغانستان د امانت صندوق د غونډې په اړه وایي
دغه اسعاري زیرمو انتقال خورا پر ځای پریکړه ده. لومړی خدا چې دا هغه پیسې نه دي چې دولتونه هغه هر دولتي په افغانستان کې غیر د خپل ضرورتونو لپاره وکړي، بلکې دا په نړیوالو بانکونو کې د تضمین هغه شکل دی چې هغه د افغانستان د کرنسی د ثبات لپاره هلته تضمین شکل کې شول سوي. د دې ترڅنګ نړیوالو راکړو ورکړو لپاره په نړیوالو بانکونو کې شول سوي. او دویم دا چې دا د افغانستان د دولت پیسې وي، یو دولت چې هغه رسمیت درلود نړۍ راکړو ورکړو سره درلود، کچیرې دا پیسې طالبانو ته انتقالېږي، دا په دې معنی چې د افغانستان دولت انتقالېږي او طالبان په اوتومات ډول رسمیت ترلاسه کوي چې دی نه لري. طالبان د نړۍ د خوا یو دولت په شکل نه دي پیژندل سوي، حتی په داخلي مشروعیت نه لري. نو یوې ډلې ته چې هغه نن په نړۍ کې د یوې ډلې په نوم پیژندل کیږي بلکې دولت په نوم نه، هغه د رسمي دولت د پیسو ورکړه غیر قانوني ده. انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې د پیسو د راکړې ورکړې د قانون له مخې هیڅ څوک دا نشي کولی چې هغه د دولت پیسې یو غیر مشروع ډلې ته ورکړي.
هغه بشری مرستې چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې لګوي د ډیرو په باور چې خورا ګران تمامېږي. بل بدیل لار څه کېدای شي چې بشری مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي او زیات نور اضافي لګښتونه ور باندې رانسي؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګری ملتونه نن هم په افغانستان کې موجود دي او بودیجه یې تر پخوا خورا ډېره سوې ده. ځکه چې افغانستان نن له یو سخت بشري ناورین سره مخ دی، تر 90% ډېر خلک د دوو وختو ډوډۍ نه لري. نو تر ټولو غوره او بدیل لارې همدغه ده چې ملګری ملتونه هغه مرستې چې دوی کوي دا باید په نقدي شکل باندې افغانستان ته انتقال شي او بیا د دې تر مدیریت لاندې افغانستان کې اوس هم داسې ادارې شته، غیر انتفاعي ادارې شته چې په دې برخه کې خورا ډېره سابقه لري، کار یې کړی دی، نن یې هم کوي او ملګری ملتونه خپله هم هلته موجود دي. د همغه نقدي مرستو څخه بیا په افغانستان کې دننه بیرته د خلکو سره د مرستې لپاره استفاده ځینې وشي، یا خوراکي او نور اړین توکي واخیستل شي او خلکو ته توجه شي، او یا هم نقدي مرسته د خلکو سره وشي. هغه تر ټولو غوره لار ده.
له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې په نقدي ډول تقریبا هر اونۍ کابل ته لېږدول کېږي، چیرې لګول کېږي او ستاسو په نظر چا ته رسیږي دغه مرسته؟
هغه نقدي مرستې چې طالبان خپله هم وایي چې شاوخوا 40 میلیونه ډالر د دې واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ورکول کېږي، دې ترڅنګ د بېلابېلو هېوادونو څخه په بېلابېلو وختونو کې نقدي کڅوړې د افغانستان بانک ته تسلیمېږي. زه ډاډایم چې دا پیسې طالبان د خپلې واکمنۍ د چلولو او همدارنګ د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کاروي. د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اصلا نه دي کارول شوي، ځکه په دې حق لبانې راپور یو واحد راپور نه دی چمتو سوی چې هغه دا ثابته کړي چې دغه پیسو څخه د طالبانو په مدیریت بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خلکو سره مرسته شوې ده. لهذا دغه نقدي مرسته چې د افغانستان بانک ته ځي هغه په ټوله کې طالبان استفاده ځنې کوي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان له حیرانوونکي بریا وروسته د سعودي عربستان پاچا نن